آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو غټه کې وایي
استرالیا د افغانستان سره د خپل مرستو په دوام ژمنه وکړه. په روسیې کې 214 لکترغه لستنه وجل دي، او نن د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د مصر د جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی سره ګوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د نوې ټکنالوژۍ نه د کار اخیستو لپاره د ارزیابۍ په حق له دوه بارنیو کارپوهانو په ګډون درې کسیز ټیم په کار ګمارلې ده. د داعش د ډلې په ضد مبارزه یوازې په یو شمېر هیوادونو پورې محدوده نه ده. د دې او نورو مطالبو نه مخکې عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د استرالیا صدر اعظم ملکولم ټرنبل نن د استرالیا په پارلمان کې وکتل، او د افغانستان سره یې د څلورو نورو کلونو لپاره د 240 میلیونه امریکایي ډالرو مرستو تړون لاسلیک. په تړون کې ویل شوی دی چې دواړه هیوادونه باید د زیربناوو، تعلیم، د فساد ضد مبارزې، میرمنو او انجونو ته د روزګار، زراعت، د اوبو د تنظیم او د افغانستان د ملکی خدماتو د روزنې په برخه کې همکاري کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په افغانستان کې د وژل شوو استرالیایي عسکرو په قبرونو د ګلان ګډې هم کېښودې. د 2001 کال راهیسې د استرالیا 140 عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې په افغانستان کې د ناټو ماموریت حیاتي دی، او امریکا د غوس ماموریت د ځواکونو تر څنګ ولاړه ده چې افغان پوځ وروزي او سلام مشورې ورته ورکړي. ښاغلی ټیلرسن وویل چې په افغانستان کې د ناټو ماموریت په ژمنو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ جوړجاړی هم شامل دی. ښاغلی ټیلرسن وویل په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د ناټو ائتلاف ژمن دی چې بلاخره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جوړ جړای وشي، او دا خبر یقیني شي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریزم لپاره په خوندې ځای بدل نشي. د ښاغلی ټیلرسن خبرې په داس حال کې کیږي چې امریکایي پوځي چارواکو بیا په افغانستان ته د اضافي ځواکونو د لګولو غږ کړی. د اروزګان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د دغه ولایت په مرکز ټرینکوټ کې نږدې ځینې سیمې بیرته د طالبانو نه نیولې دي. چارواکي وایي د طالبانو پر ضد د غوروانو عملیاتو کې شپږ او یا وسلوال هم وژل شوي دي. د روزګان امنیت قمندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د ترینکوټ ښار امنیتي کمربند 4 کیلومتر نور هم پراخ شوی دی. په دوبۍ کې پولیسو یو ډله کمپیوټري غلې نیولې دي چې غوښتل د امریکا د حکومت 15 مامورین د ایمیل د لارې بدنامه کړي. د عربي متحده اماراتو دولت بات وایي چې د کمپیوټري غلو د غډله بهرنیان دي، او نن د دوشنبه په ورځ نیول شوي دي. په خپل د دوبۍ پولیسو په دې حق له تبصره نه ده کړې، خو د البیان په ورځپاڼه کې د سعود الخالدي له قوله چې د دوبۍ په پولیسو کې دی ویل شوي چې دغه افریقایي جنایي ډلې د امریکا د حکومت د 15 جګپوړو مامورینو د ایمیلونو نه محرم معلومات پټ کړي ول. الخالدي وایي چې امریکا د هغوی نه د دغو کسانو د نیولو لپاره د مرستې غوښتنه وکړه. په روسیې کې چارواکي وایي د اورګاډي یا د اورګاډي په یو تمځای کې د چاودنې له امله لږ تر لږه لستنه وژل شوي دي. چاودنې د روسیې د اسټي پیټرسبرګ کې د اورګاډو په دوه قطارونو کې د ځمکې لاندې شوي دي. انټرفاکس خبري اژانس یو چارواکي له قوله لیکلی دی چې یوه پیښه د ماین چاودنه وه. چارواکي وایي چې په چاودنه کې ځینې کسان ژوبل شوي هم دي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین چې اوس چې په اسټي پیټرسبرګ کې د بلاروس له مشر الکساندر لوکشنکو سره ملاقات درلود ویل چې لا د بریت علت معلوم نه دی، خو د تورستي بریت او بل هر څه امکان لیدلی شي. د اروپایي اتحاد بهرنۍ پالیسۍ مشره فریدریکا موګیرینی وایي چې د جګړې نه وروسته چې کوم حکومت په سوریه کې جوړیږي، جمهور رئیس بشار الاسد به پکې هیڅ واک او قدرت ونه لري. میرمن موګینینی نن د شنبه پر ورځ ویل دا هیڅ حقیقت نه لري چې فکر وشي د سوری راتلونکي به هغه شانوي لکه څنګه چې پخوا و. د اروپای اتحاد د چارواکي د څرګندونو نه وړاندې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس په لندن کې ویلي و چې د سوری د جمهور رئیس موقف چندانی اهمیت نه لري. تمه کیږي چې د همدې راتلونکي چهارشنبه په ورځ په بلجیم کې نړیوال مرسته کوونکي غونډه وکړي او د سوری د شپکلنې جګړې د حل په لارو چارو وغږیږي. خو د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ مشره وایي په کار ده چې نهایي پریکړه په خپله د سوریې ولس وکړي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډن اوري. په پاکستان کې محکمې پولیسو ته درې ورځې وخت ورکړی چې د هغو څلورو کسانو تحقیقات دې بشپړ کړي چې شک پرې کیږي د پنجاب ایالت په یو زیارت کې شل کسان وژلي دي. پولیسو د پنجاب ایالت د سرګودی ښار د زیارت منجاور او څلور ملګري نیولي دي. په هغوی دا تور دی چې د همدې زیارت د منجاورتوب پر سر د جنجال په خاطر یې دغه شل کسان وژلي چې میرمنې او سړي دي. پولیس وایي دغه څلورو کسانو لومړی دا شل کسان بې وشه کړل، بیا یې زیارت سره نږدې یو کور ته بوتلل او هلته یې په چړو او سوټۍ ووهل او ویې وژل. د بحرین پاچا حماد بن عیسی الخلیفه د هیواد په اساسي قانون کې بدلون منظور کړ. په نوي بدلون کې چې پارلمان هم منظور کړی دی، نظامی محکمې حق لري چې ملکیان محاکمه کړي. په بحرین کې دا بدلون په داسې وخت کې کیږي چې حکومت د خپل مخالفینو ځپلو ته زور ورکړی. د لیتوانیا د استخباراتو اداره وایي روسیا دا توان لري چې د بالتیک په هیوادونو په څلیرویشتو ساعتونو کې برید وکړي او ناټو به دا توان ونه لري چې د حملې په مقابل کې ځواب ووایي. لیتوانیا، لیتویا او استونیا درې وړه پخوانی شوروي اتحاد د ځان سره تړلي ول، خو د 1940 لسیزې را په دې خوا د ناټو او اروپایي اتحاد غړي دي. دغه هیوادونه وروسته تر هغه نور هم اندېښمن شول کله چې په 2014 کال کې روسیې د یوکراین د کریمیا سیمه د ځان پورې وتړله. د لیتوانیا د استخباراتو ادارې د ګواښونو د ارزیابۍ په هکله په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې روسیې په دې تیر یو کال کې په سیمه کې خپل پوځ دومره قوي کړی چې هر وخت برید ته چمتو وي او ناټو به دومره وخت ونه لري چې کومکي ځواکونه ولیږي. روسیې د SU-30 په نامه جنگي جیټ الوتکې او د توغندیو د دفاع سیستم دومره عصري کړی چې د بالتیک بحیرې په هر برخه کې جنگی کښتۍ وهلی شي. او وروستی خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د واشنگټن پر وخت نن د شنبې پر ورځ د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره په سپین ماڼۍ کې ګوري. دا لومړی ځل دی چې د مصر یو جمهور رئیس سپین ماڼۍ ته راځي. د امریکا مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په مصر وروسته تر هغه مرستې بندې کړلې کله چې په 2013 کال کې د عبدالفتاح السیسی په مشرۍ پوځ په دیموکراتیک توګه د ټاکل شوي جمهور رئیس محمد مرسی حکومت ړنګ کړ. ښاغلي اوباما السیسی سپینې ماڼۍ ته ونه غوښته او د مصر حکومت یې سخت انتقادونه کول چې د اخوان المسلمین غړي یې ځپل، خو د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی بیا اخوان المسلمین تروریستي ډله ګڼي. د سیمې او نړۍ د خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا د آشنا رادیو خبرونه ده، د واشنگټن د استودیو خبريږي. درنو ریدونکو، خبرو کې مو واوریدل چې د افغانستان او استرالیا مقاماتو د اقتصادي همکارۍ او سندونو لاسلیک کړي دي. همداشان په کابل کې د پاکستان د سفارت په بلنې یو شمیر افغان ژورنالیستان پاکستان ته تللي دي او هلته د مقاماتو سره غږیږي چې د دې دوه ملکونو ترمنځ دغه بې باوري او بې اعتمادي څنګه لري شي، دا چې ژورنالیستان څه کولی شي. لږ وروسته د دوه کسو سره غږیږو، د دوی نظریات به واوري. همداشان د اورزګان په ولایت کې امنیتي چارواکو ویل دي چې افغان قواو دغه ولایت مرکز شاوخوا ته د خپلو وسوالو مخالفینو سره د یوې اونۍ راهیسې په روانو جګړو کې تر 400 کیلومترو پورې پرمختګ کړی دی او د لاسه وتلې سیمې بیرته نیولې دي. دا او ځینې نور رپورټونه لږ وروسته راځي، خو اول راځو د افغانستان او د استرالیا د مقاماتو ترمنځ د لیدنو کتنو او موافقو په حساب. د افغانستان او استرالیا مقاماتو د رپورټونو له قراره د اقتصادي همکاریو دوه سندونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د استرالیا د صدر اعظم مالکم ټرنبول سره په لیدنې کې د افغانستان سره د استرالیا د مرستو قدردانی کړې ده. د دې په مقابل کې د استرالیا صدر اعظم د افغانستان د خلکو میړانه وستایله. د
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی افغان ولسمشر دی چې استرالیا ته تللی دی. ښاغلی غنی نن د استرالیا د صدر اعظم مالکم ترنبل سره ولیدل او د هغه هیواد د همکاریو نه یې مننه وکړه.
هغه ارزښتونه موږ سره یو ځای کوي چې تاسو یې تر شا ولاړ یاست. افغانستان ژوند دی چې تر داسې اساسي قانون لاندې وخت تیر کړي چې یقیني شي چې د قانون حاکمیت مجسم کوي. لکه څنګه چې تاسو تل ویل چې ترهګري یو تاکتیک دی، که چیرې موږ دغه تاکتیک ته ماتې ورکړو نو موږ باید د هغو سره توپیر ولرو. هغه څه چې موږ له نورو متمایز کوي هغه له خلکو سره زموږ تماس، نړیوال شراکت او سیمه ایز درک دی. موږ پوهیږو چې زموږ برخلیکونه سره تړلي دي.
دواړو مشرانو په ګڼ شمیر موضوعاتو باندې خبرې وکړې. امنیت، پرمختیا او د افغانستان د ښځو په پیاوړي کولو باندې سره وغږېدل.
د خپلواکۍ لپاره ستاسو قاطع عزم او د ترهګرو په وړاندې مقابله هغه څه دي چې موږ یې تل ستایو او خپلې مرستې به جاري وساتو.
ولسمشر غنی د استرالیا د بهرنیو چارو د وزیر جولی بیشپ سره د استرالیا د جګړې یادګار څلي ته ولاړل او د ګمنامه صفایي څلي ته یې د ګلانو ګډۍ کېښوده.
زه ځکه دلته راغلی یم چې تاسو ځانونه قربان کړي دي. دا تاسو او ستاسو کورنیو ته چې عزیزان یې له لاسه ورکړي د درناوي مراتب دي. مننه چې ما ته مو دغه فرصت برابر کړ. د افغانستان ټول خلک، ښځې، نر، واړه او زاړه، ستاسو نه منندوی دي. موږ مو صمیم یو چې ستاسو قربانۍ به ضایع نه شي.
استرالیا د افغانستان او عراق په جګړه کې د متحده ایالاتو کلک متحد دی او همدا اوس د دې هیواد 300 دفاعي کارکوونکي په کابل کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان حکومت سره مرسته کوي. بلخوا په استرالیا کې میشت په زرګونه افغانان او د روشنایي غورځنګ غړي د ولسمشر غنی د سفر په وړاندې اعتراضي غونډه وکړه او د حکومت نه یې وغوښتل چې د هزارګانو په وړاندې تبعیض پای ته ورسوي.
I would like to ask the Australian government.
زه د استرالیا له حکومت او مدني ټولنو څخه غوښتنه کوم چې د ډیموکراسۍ، د بشري حقوقو، جنسیتي مساوات او د شفافیت ملاتړ لپاره زموږ تر شا ودرېږي او پر افغان حکومت د حسابدهۍ او د مساوي پرمختګ په برخه کې فشار راولي.
دغو لاریون کوونکو استرالیا کې د افغان کډوالو له وضعیت نه د اندېښنې په څرګندولو داسې شعارونه هم له ځانه سره وړل چې ویل یې زموږ هیواد امن نه دی، موږ مه باسئ. برېښنا عمرخېله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنګټن.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفحه 1296 FM 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د نوې ټکنالوژۍ نه د کار اخیستو د ارزیابۍ لپاره د دوه خارجي کارپوهانو په ګډون درې کسیز ټیم په کار ګمارلی دی. د دې انتخاباتو نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکل شوې، مګر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې په همدې روان هجري شمسي کال کې به پارلماني انتخابات وشي. خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په دغه هیواد کې په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې د ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو د امکاناتو د ارزولو لپاره د دوو بهرنیو متخصصینو په ګډون یو درې کسیز ټیم نن په دغه کمیسیون کې په کار پیل کړی دی. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد ورماج امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د مخه دغه کمیسیون د افغانستان د جمهوري ریاست څخه د دغه سیوي ارزونې غوښتنه کړې وه چې دا روان ارزونه د جمهوري ریاست د موافقې له مخې ترسره کیږي.
ناگفته نمانه که امنی مطالعه بود سیاسی و همچنان بود
خغلی وری ماچویل دادی دیوانی ورده چی پا دی ارزوانه که با سیاسی طولنیز او اقتصادی آل خونو تا هم پاملر نوشی. منتمل روی چی پیلی کمیسون تا راو رسیگی بیا با پریک روشی چی لسل دول تکنالوژی سخه کار واقعی سل شی او هم پراتو کتاکونو که در تکنالوژی سخه در کار اخیستنی پا برخه که پراتو گواخون و پرستتون سرگن شی. در تاکونو در خپلواک کمیسون در دارالانشا رئیس ویل چی در زوان در بشمالی دورو سبا در زوان پایلی خلکو سره شریک شي، خو هغه د غرزونو د پای نیټه سرګند نه کړه. په افغانستان کې د ټاکنو ساري او شمیرې ادارې د دغې پلټنې ملاتړ کوي، خو د پلټنې د ټیم د ترکیب په اړه وایي چې دوی نه پوهېږي چې دا ټیم څنګه دغې دندې ته غوره شوی دی. د افغانستان د ټاکنو سار د ادارې مشر جاندار سپینغر وایي چې په ټاکنو کې له ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل یو ښه خبره ده، خو د هغې وړاندې دا باید معلومه شي چې د ټکنالوژۍ کارونه افغانستان د امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت سره اړخ لګوي او که نه.
ټکنالوژي واقعا دوای تمام دردای
خغلی سپینغر ویل. د بل خوا څخه آیا د ټکنالوژي کارونه پر اختیار د ټولو هغو دردونو دوا ده او کنه چې زموږ په ټاکنو کې شته؟ دا باید په علمي ډول وڅېړل شي. د افغانستان د ټاکنو سر د اداري اجرایي رئیس ویل چې د ناسمو ارزونو پایلې کیدای شي ښه نه وي. تر اوسه په افغانستان کې د پارلماني ټاکنو نیټه نه ده اعلان شوې، خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې په همدې روان هجري شمسي کال کې به پارلماني ټاکنې ترسره شي. په افغانستان کې د جمهوریت د تیرو ټاکنو وروسته په دغه هیواد کې د ټاکنو شفافیت او درغلیو د مخنیوي لپاره د قوانینو اصلاح ترڅنګ د نوې ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستلو اړتیا زیاته لیدل کیږي. خو یو شمېر کارپوهان د امنیتي وضعیت خرابوالی او د ټاکنو په کمیسیون کې د ټکنالوژۍ د کارونې په برخه کې د لازم ظرفیت کمی په ټاکنو کې د ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستنې پر وړاندې د خنډ په توګه یادوي. د جمهوریت د تیرو رنجمنو ټاکنو له امله چې په پایله کې د دوهم ځلي ټاکنو د کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي حکومت جوړ شو، پر ټاکنو د خلکو باور ټاکنه شوې ده. د افغانستان د ملي یووالي حکومت د کار له پیل څخه په شفاف او عادلانه توګه د ولسي جرګې، ولسوالیو د شوراګانو او د جمهوریت د راتلونکو ټاکنو ترسره کېدو ژمنه کړې. د ملي یووالي د حکومت لخوا د ټاکنو سیستم د اصلاح د بهیر د ځنډ له امله په افغانستان کې د ولسي جرګې ټاکنې هم ځنډېدلې دي، چې ورسره دغې جرګې غړو د خپل ټاکنې قانوني دورې څخه ورهاغه خوا تېره میاشت خپل اووم تکنیکي کال هم پیل کړ. د اساسي قانون د درې اتیاوم مادې له مخې د ولسي جرګې د کار دوره د پنځم کال د چنګاښ په لومړۍ نیټه د ټاکنو د نتایجو اعلان څخه وروسته پای ته رسېږي او نوې شورا په کار پیل کړي. دوه نورو کلونو لپاره د ولسي جرګې د غړو د کار دوام د دغې جرګې مشروعیت هم تر پوښتنې راوستی. ځینې قانون پوهان دا ګڼي چې د ولسي جرګې د کار دوام قانوني نه دی، خو یو شمېر نور حقوق پوهان او د ولسي جرګې زیات شمېر غړي بیا د اساسي قانون د درې اتیاوم مادې څخه بل ډول تعبیر اخلي او وایي چې په دې ماده کې ویل شوي چې د نوو ټاکنو ترسره کېدو وروسته د ولسي جرګې کاري دوره پای ته رسېږي او د دې لپاره چې لا نوې ټاکنې نه دي شوي، نو ځکه د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې غړي د نوو ټاکنو پورې خپل کار ته په قانوني ډول دوام ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه خبريږي. د اورزګان په ولایت کې امنیتي چارواکو ویلي دي چې د افغانستان قواوو د دغه ولایت د مرکز شاوخوا ته د خپلو وسلوالو مخالفانو سره د یوې ونۍ په جګړو کې یو څه پرمختګ کړی دی او یو شمېر هغه سیمې د مخالفانو نه بیرته نیولې دي چې د دوی د لاسه وتلې وي. عزیز الله پوپل راپورټ راکړی دی.
د روزګان امنیتي مقامات وایي چې په پیلسو نظامی عملیاتو کې تر اوسه شپږ راویتنه د دولت وسلوال مخالفین وچل سوي. د روزګان امنیه قمندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د روانو نظامی عملیاتو په ترڅ کې د ترینکور ښار امنیتي کمربند 4 کیلومتره نور هم پراختیا پیدا کړي. د زیاته کړي چې دوی ډیر په دقیق ډول مختزي او په نیول سوو سیمو کې نظامی تحکیمات جوړي. دوی وایي چې د ترینکور د شرق او غرب خواته د تالانی، ګرمرجان، ګرمشا، خاکریزی او تورګی سیمې د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه پاک شوي. زموږ د هوایی توپچی او پلو ځواکونو په عملیاتو کې شپږ اویا تنه وسلوال وژل شوي او په دې سیمو کې د هغوی تر مځکې لاندې کیندل شوي تونلونه او مرکزونه هم تخریب شوي دي. وسلوالو طالبانو د روزګان د ولایتي چارواکو د ادعا ته له غبرګونه دي ښولي او نه یې هم د ترینکوټ په شاوخوا سیمو کې د روانو جګړو په اړه رسنیو ته څه ویلي دي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي چې د ترینکوټ شاوخوا ته د روانو عملیاتو د پلان په جوړولو کې ورسره د قاطع ملاتړ ماموریت سلاکرانو هم مرسته کړې او د عملیاتو له پیل څخه مخکې ځانګړي امریکایي ځواکونه هم په ترینکوټ کې ځای پر ځای شوي دي. د ولسمشر اشرف غنی سلاکار او د روزګان بانفوز ولسی مشر قسم خان وایي چې له روانو پوځي عملیاتو سره د دولت وسلوال مخالفین د ترینکوټ له مهمو سیمو څخه پر شا شوي دي.
یو دشمن چې دی دا ټول کورونه وینونه ځای پر ځای کړی دي، ځکه چې هوایي ځواک چې بیا زور سره سره نو بیا په زودي کولی شي چې مخته لاړ سولي، ځکه چې د ترکش څخه زوم په ترکش کې جنګ کوم دی هم راسره کوي او که هوایي ځواک یې هغه بیا دشمن ته هم تلفات ورسي هم دشمن غورځي د موضوع سره.
ولسی خلک او د روزګان ولایتي شورا بیا پر سیمه ییزو چارواکو نیوکه لري چې د ناسم مدیریت له کبله د روزګان ستونزه ورځ تر بلې پیچلې کیږي. په دې ولایت کې په جګړو کې د ملکي تلفاتو د پیښېدو سربیره د جګړو له کبله تر ډیر شو زرو زیاتې کورنۍ له خپل سیمو څخه بیا ځای سوي دي.
دا اوسنۍ وضعیت د روزګان داسې دی چې جنگ بیخي ورته در دروازو پرې راورسید. تقریبا په دا یو نیم کال کې اته قومندانان د قومندانۍ لپاره رااله. د هیڅ چا سره هم د روزګان د جوړېدو کوم پلان نشته.
په دا کرنا کې تو عسکر په ملکو ملور دی په ملکو ته کومک نه ورکاوي. خپل جوړناري نه ولا د چرې خپل جوړه کې زیاته خپل لار. یو سړی وایي چې د روزګان په ولایت کې دغه سړی خدمت وکړي.
د روزګان امنیتي حالت لتیری وکړ راهیسی سم نه دی او آن په دې مده کې دوه ځله د دولت وسوال مخالفینو د ولایت پر مرکز درانه بریدونه وکړه. بلې خواته د افغانستان د اجرایي ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې د ملي امنیت شورا سلاکار محمد انیف اتمر له اجرایي رئیس او د روزګان له مسولینو او قومي مشرانو سره په یو ګډه ناسته کې ویلي چې درې واړه امنیتي ادارې او د ملي امنیت شورا دفتر به په ګډه د روزګان پر امنیتي وضعیت بحث وکړي او د یوې منظمې کړنلارې له مخې به ستونزو ته رسیدګي وسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د راپورټونو له قراره د افغانستان د ژورنالیستانو یوه ډله پاکستان ته ورغلې ده چې هلته په یو شمیر مسایلو د پاکستان د مقاماتو سره وغږیږي. موږ لږ مخکې د دې خبریالانو د جملې نه د پژواک د خبري آژانس خبریال جاوید حمیم سره وغږیدو چې د دوی د دې لیدونو کتنو مقصد او مرام څه دی.
باندې هڅه وشي چې د دواړو هیوادونو رسنۍ د ولسونو او د حکومتونو ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې سر ولوبولی شي.
څومره ژورنالیستان راغلي دي د افغانستان؟
ټول 12 کسان دي، یو درې څلور کسه د پونتونو استادان او سیاسي تحلیلګران دي او اته کسه ژورنالیستان دي.
پاکستان کې چا سره تاسو ژورنالیستان ګوري؟
موږ خدان دا رسمي ملاقاتونه شروع کړل پرون رسیدلي اوسه به سرتاجزي سره ولیده په بهرنیو چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر سره کار او هغه نه وروسته بیا غرمه هم دغه سره ولیده د پاکستان د سفران وزارت وزیر یا د سرحداتو د چارو وزیر او دغه سره د افغان مهاجرینو کمشنر هم نو د افغان مهاجرینو په ستونزو او مشکلاتو او په دې ټولو د مهاجرینو په موضوعاتو باندې تفصیلي خبرې وکړي.
نو تاسو ویلي چې د سفر مقصد او هدف دا دی چې دغه ژورنالیستان او مطبوعات د افغانستان او پاکستان د دې دواړو ملکونو د ولسونو د مسایلو موضوعاتو او ژوند ښه کېدو لپاره څه کولای شي، سره رقم تګلاره ولري، څنګه خپلو کې یو بل سره همکاري وکړي، داسې پیشنهادونه وشول؟ کوم پیشنهاد ستاسو خوښ شو په دې کې؟
اصل کې خدای د پاکستان ګیلې داري چې په افغانستان کې د پاکستان یو بیک ایمیج دی کنه، هلته د حکومت لخوا او د رسنیو لخوا د پاکستان په ضد ډېرې خبرې کېږي. نو دوی وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باوري او بد اعتمادي څنګه لرې شي، دا اړیکې څنګه ښې شي، او دا ایمیج چې څومره دغه دی دا تومره ډیر خراب نه شي، څومره کوتل کیږي په دې اړه وایي چې دا رسنۍ سره لوبولې.
ښه، نه زما مقصد دا دی چې دغه تصور شته دی، دغه ذهنیت شته دی په افغانستان کې په ولس کې، خو دا ذهنیت ولې پیدا شوی دی؟ دا خو عوامل لري. نو داسې پیشنهادونه شو چې دغه عوامل څنګه ورک شي، چې مطبوعات خو مکلف دي، مجبور دي، ژورنالیستان خو مکلف دي، دا یې وظیفه ده چې هغه څه شی ګوري او واقعیت وي، دغه راپور ورکړي. نو که دغه راپور ورنه کې تصور یې
همداسې ویل، مونږ ورته وویل چې پاکستان باید داسې اقدامات وکړي چې دې سره هلته ایمیج ښه شي. مونږ ورته دې سره به ایمیج څنګه ښه شي چې تاسو د خلکو په د عام افغانانو په وړاندې لارې متړلې، درې دېرش ورځې دا ټولې رسمي لارې تړلې وې، تجارت بند و، د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته میشت خلک هم په سوداګریزه کچه هم په ټولنیزه کچه او په بیلابیلو برخو کې هغه خلک زیاتمن شو که نه.
بله بله.
نو مونږ ویل چې تاسو داسې اقدامات وکړي چې دې سره هلته خلک، خصوص افغانستان هم پرمختګ کړی، ټولنیزې شبکې دي، خلک دغه خبر نظر خبریږي.
بله.
نو مونږ ویل چې تاسو باید داسې اقدامات وکړي چې هغه سره په ټولنیزو شبکو کې، په رسنیو کې مثبت اقدامات وکړي، مثبت رقابت وکړي، منفي رقابت مه کوي. دې سره د دواړو هیوادونو هم د ولسونو په ګټه هم د حکومت په ګټه.
د دې نه علاوه بله کومه مسله وه چې یعنی ډېره مهمه وه او دلته پیشنهاد شو یا ورباندې بحث شو؟
تر اوسه هم ډېر ملاقاتونه نه دي کړي. نن لومړی ورځ د هغه د پاکستان د سرحدونو چارو وزیر او هغه د افغان کمشنر سره موږ د افغان مهاجرینو د زورولو او د دې د ستنولو په پروسې باندې او دلته د دې چې مهاجرین نور کوم ستونزې لري په دې اړه تفصیلي خبرې وکړې. موږ ځینې وړاندیزونه هم وکړل. هغې وویل چې موږ لومړي ځل دپاره په سیاسي توګه د افغان کډوالو په اړه یو سیاسي اجماع رامنځته کړه، د ټولو سیاسي ګوندونو یو ګډه غونډه برابرله وه. هغې کې هم د افغان کډوالو په اړه یو نوې ستراتیژي اول د سیاسي ګوندونو په غونډه کې هلته تصویب کړه، بیا د کاروخه منظوره شوه. نو هغې باندې لږ معلومات ورکړه چې شپږ لکه افغانان چې دلته راجستر نه دي، دا غیر درادس پر کولو پروسه به ډیر زړه شروع کیږي غی بده شروع کیږي او کله چې ارفوک افغانان په خپل خپل هیواد ته وړي که په خپل امده سی دیو کړی یونیسیار لري وی نو دی زمينه سازي کوي په خوا تیر کال افغان ته سلور کو ډالر ورته کې دوه سو ډالر کیږي
ها
موږ دې عوامي ته پخته یو چې لا پیسې مو کې کبي شوی
بله
چې اوس باندې افغان دې ته تک زړه ته کوي نو په دې اړه ما هی دې خپل ورکړي
مننه جاوید حمیم صاحب
همداشان درنو ریدونکو دغه مسله مو په کابل کې د پاکستان د سفارت د مطبوعاتي ادارې د مسول اختر منیر سره چې د دې پروګرام بندوبست کړی دی مطرح کړ چې افغان جورنالستان څنګه کولای شي د افغانو له ذهنیت د پاکستان د حکومتي ادارو او اجراتو په اړه کې بدل کړي.
نو کچيري په پاکستان کې د افغانستان په مقابل کې د افغان د مثلا سیاست په اړه کې په سیاسي ساحه کې نظامی ساحه کې کلتوري ساحه کې اره ساحه چوي پاغي کې د سه اقدام وشي چې ولس به خوشاله نه وي خو ژورنالیستان مجبور دي چې هغه راپورټ ورکړي چې څه واقع شي وي.
نه 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 هم موږ د دې ګور ژورنالیستان خو آزاد خلک دي چې څنګه ریپورت ورکړي کنه هغه خپل ریپورت هغه ورکول شي.
ها خبره ده چې دغه بد ذهنیت په افغانستان کې د پاکستان د حکومت د سیاست یا مثلا ادارو په اړه کې ولې خلق شوه ده دغه عامل چې
هغه کې اوس ګورز یو بینګ ډیپلوماټ چې ده کنه هغه اوس ما ته پته چې هغه ولې داسې ده خو هغه اوس نشم ویل زکه چې زما دغه داسې ده چې هغه ولې هغه وجه سره هغه باندې د افغانستان خلک د افغانستان مشران او چې کوم خلک په دغه کې ده بده پیږي چې د پښا کم لاسونه دي او کم قوت ته چې موږ دوه یو بل تر انځر کېدو ته نه پیږي او دا ذهنیت ولې خراب کی خو څوک شته ورسته چې هغه دا نه غوړي چې دا دوه رونه یو ځای خو څوک له خ ژوند تیر کی او یو بل سره همکاري وکړي وښه کنه نو خلک داسې شته داسې لاسونه شته دا غنه شم غسته د خپل ودی د وژنه چې هغه لاسونه دی کې لګیا دی او هغه د لاسونه ګډوډي کې او زینې تم خرابې او نورم داسې هغه حادثي او داسې کارونه کوي چې موږ د یو بدګمانیان زیات شي او موږ د یو بل نه لري کی
ډیر زیاته مننه اختر مونې سپ کړې و
او سم د مهمه خبرونو لنډې زوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د استرالیا صدر اعظم نن د استرالیا په پارلمان کې وکتل او د افغانستان سره د څلورو نورو کلونو لپاره د 240 میلیونه امریکایي ډالرو مرستو تړون لاسلیک. امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې په افغانستان کې د ناټو ماموریت حیاتي دی او د امریکا د قدس ماموریت د ځواکونو ترڅنګ ولاړ دی چې افغان پوز وروزي او سلام مشورې ورته وکړي. په دوبی کې پولیسو یو ډله کمپیوټري غلنی ولید چې غوښتل د امریکا د حکومت 15 مامورین د ایمیل د لارې بدنامه کړي. د عربي متحده اماراتو دولتي مطبوعات وایي چې د کمپیوټري غلو د غډلې د غډله بهرنیان دي او نن د شنبه پر ورځ ونیول شو. په روسي کې چارواکي وایي چې د ورګاډو په یو تمځای کې د چاودنې لکابل الکتر لګل لاستنه وشل شوې دي. چاودنې د روسي د سنس د اس ټي پیټرسبرګ د ورګاډو په دوه قطارونو کې د سمکې لاندې شوې دي. د اروپای اتحاد د بهرنی پالیسي مشر فریدریکا موګریني وایي چې د جګړې نوروسه چې کوم حکومت په سوریه کې جوړیږي جمهوریت بشار الاسد به پکې هیڅ واک او قدرت ونه لري. میرمن موګریني نن د دوشنبه پر ورځ ویل دا هیڅ حقیقت نه لري چې فکر دی وشي د سوری راتلونکي به هغه شانوي لکه په خوا چوه. په پاکستان کې محکمه پولیس ته درې ورځې وخت ورکړی چې د هغو څلورو کسانو تحقیقات بشپړ کړي چې شک پرې کیږي د پنجاب ایالت په یو زیارت کې شل کسان وژلي دي. پولیسو د پنجاب ایالت د سرګودي خار د زیارت منجاور او څلور ملګری نیولې دي. د بحرین پاچا حماد بن عیسی الخلیفہ د هیواد په اساسي قانون کې بدلون منزور کړ. په نوي بدلون کې چې پارلمان هم منزور کړی دی نظامی محکمه حق لري چې ملکیان محاکمه کړي. د لیتوانیا د استخباراتو اداره وایي روسیا دا توان لري چې د بالټیک په هیوادونو په څلور رشته ساتونه کې برید وکړي او ناټو به دا توان ونه لري چې د حمله په مقابل کې ځواب ووایي. د لیتوانیا د استخباراتو ادارې د غواخونو درځوي په حق له خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې روسي په دې تیر یو کال کې په سیمه کې خپل پاوز دومره قوي کړی چې هر وخت بریټ چمتو وي او ناټو به دومره وخت ونه لري چې کومکي ځواکونه ولېږي. او د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د واشنگټن پر وخت نن د شنبه ورځ د مصر د جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی سره په سپینې ماڼۍ کې ګوري. دا لومړی ځل دی چې د مصر یو جمهور رئیس سپینې ماڼۍ ته راځي.
د آشنا رادیو د نورې دونکو هر کال یو شمیر افغان مهاجر په خپل خواخه د پاکستان وطن ته ستنېږي. د دغه مهاجرو د بیرته تلو پروګرام نن پیل شوی دی. مونږ لږ وروسته په بلې خپرونې کې په همدې غږیږو چې دغه افغان مهاجر د کوم پروګرام په اساس مندیزي بیرته وطن ته د دوی سره دلته په پاکستان کې د دوی په ستنېدو کې څه کومک کیږي، اولته په افغانستان کې د دوی لپاره څومره شرایط مهیا دي او د دوی لپاره څه بندوبست شوی دی. کولی شئ وروسته خپرونه کې برخه واخلئ. کور مو ودان، اوس د خپرونه همدلته پای ته ورسېږي.